دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیعه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
ویان سات سلیمان شاه د هرات په ولایت کې د جمعې په ورځ د لندې په لسمه د جبريل د خارګوټي د کورې ملي په سیمه کې ناپیژندل شو وسلوالو پر دوه شیا دیني عالمانو باندې چې په وی رکشا کې سپارو ډزې وکړې دواړه وژل په هرات کې د طالبانو د حکومت د یو مقام او د ځای اوسیدونکو په وینا په دغه حمله کې د څلورو ښځو په ګډون لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او یو تن ټپي شوی تر اوسه لا کومې ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی دا د امریکا غږ واشنگتن دی د پاکستان د تحریک انصاف ګوند پرون د شنبه په ورځ د لندې په یو لسمه اعلان وکړ چې پخوانی صدر اعظم عمران خان د خپل ګوند له مشرۍ نه ګوښه کړی شوی دی عمران خان چې د حکومت لخوا د ګڼو تورونو سره مخ دی او دا مهال په زندان کې دی وایي چې دا کار د دې لپاره شوی چې د راتلونکي میلادي کال په انتخاباتو کې د هغه د ګډون مخنیوی وشي عمران خان په 1996 میلادي کال کې د پاکستان د تحریک انصاف یا پی ټی آی ګوند بنسټ کې خو دا په چټکۍ سره ګوند وده وکړه او د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې د رای د ګټلو وروسته په ملي اسمبلی کې د نوموړي په مشرۍ ګوند تر ټولو غټ بلاک شو او عمران خان د صدارت مقام ته ورسو د پاکستان حکومت ویلي کم توقعات چې دوی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت نه لرل نتیجې په سترګو ونه لیدل شوه پاکستان ناهیلې او نا امیده شوه بهرنی چارو د وزارت وایندې میرمن ممتاز زهرا بلوس د جمعې په ورځ د لندې یا قوس په لسمه په اسلام آباد کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په مهال ویل د ټولو هغو افرادو او د نوموړي په وینا د ټولو ټیرریسي ډلو په خلاف د موثرو اقداماتو توقع کوو د هغه اشاره د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی یو شمیر مشرانو ته وا چې د پاکستانی چارواکو په وینا په افغانستان کې دی ردی د طالبان حکومت لا رسمند د زهرا بلوس په وروستیو څرګندونو تفسیر نه دا کړي خو مخکې د پاکستان د حکومت تور پکلا کا رد کړو د پژواک خبري اژانس د شنبه په ورځ د لندې په یو لسمه ریپورت ورکړ چې پاکستانی چارواکو د تورخم په لاره د لسهاو هغو افغانانو تک بند کړی چې د درملنې په غرض به هر ورځ د توکن په وسیله پاکستان ته اوختل د سیمې او د نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري د فنلند سرحدي چارواکو په روانه ونه کې له روسیې سره 1300 او 40 کیلومتره اوږد سرحد وتاړو د فنلند حکومت مسکو په دې تورن کې چې په قصدي توګه د سیاسي پناه غوښتونکو سرحد ته استای او هم کرملین د هایبرید پیوی حمله تورن کو فنلند وایي چې روسیې دا اقدام د ناټو په تړون کې دغه هیواد له شمولیت نه ورسته وکړ خو روسیې دغه الزامونه رد کړي اسرائیل د جمعې په ورځ له حماس سره د موقتی متارکې لپای تر رسیدو وروسته پر غزه باندې هوایي بمباري او ځمکني حمله پیل کړې د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریالا پارسی ویډا کاسوارا ریپورت ورکړي چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په غزه کې د جنگ د پیل کېدو پړه او د موقتی وقفې د پای ته رسیدو پړه د حماس پر غاړه واچوله خو د مذاکراتو د دوام غږ وکړ د روسیې وی فدرالي محکمې د جمعې په ورځ په توقيف کې د امریکایي ژورنالیست السو کورماشیوا د ساتلو حکم وکړ السو چې د تاتار بشګیر د خدماتو درادیو او د آزادې اروپا او د آزادې درادیو لپاره کار کوو 45 ورځې د مسکو په یو مابس کې تیری کړی دی پر هغه باندې دا الزام لګول شوی چې چارواکو سره د یو خارجي دولت د ایجنټ یا استاد په توګه خپل ځان نو رجستر کړي په سیمه کې د امریکا خبريال وايي چې پر هغه ژورنالیستانو باندې فشار زیات شوی چې د کرملین د فعالیتونو په اړه ریپورتونه برابروي د شنبه په ورځ په غزه کې د جنگ د پیل کېدو په دویمه ورځ د اسرائیل د هوایي ځواکونو په بمباریو کې لږ تر لږه 140 فلسطینیان وژل شوي دي د سپیلی مانې د ملي امنیت مشاور جان کربی د جمعې په ورځ د متحده ایالاتو د اساسه د مجلس نو غوښتل چې په فوري ډول د یوکرين لپاره د روان میلادي کال د پای ته رسیدو مخکې مرسته منزور کړي کم نړیوال محصلین چې په متحده ایالاتو کې پر کال کې د لوړو زده کړو په خاطر د شمولیت منتظر دي باید چې د اف 1 ویزې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ته خپل درخواستونه همدا اوس ورکړي. د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر اولکر ترکوای کله چې موږ له نړۍ نه د غلامۍ د ورکېدو خبره کوو دا خبره سمه نه ده، ځکه چې اوس هم په نړیواله کچه له 500 میلیون نه زیات انسانان د دې زمانې د غلامۍ ښکار شوي چې له هر ډول بشري او بنیادي حقوقونه محروم دي. او په افریقایي هیواد کینیا کې چې د ایچ آی وی ساري ناروغۍ په اعتبار د نړۍ اووم هیواد دی، تازه رپورټ لمخې دا وخت پکې 1.4 میلیونه خلک د ایډز په ساري ناروغۍ اخته دي. دا خبرونه پای
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. نومړې به دا رپورت واوري چې اروپای ټولنې له پاکستان څخه ستنیدونکو افغانو کډوالو او د هرات ولایت د زلزلې ځپلو سره د 1.3 میلیون یورو مرسته اعلان کړې ده. په افغانستان کې د دې ټولنې 16 فیر وایي چې اروپای ټولنه د افغانستان میرمنو، نارینه او ماشومانو ترڅنګ ولاړه ده. ملګری ملتونه تمه لري چې پر روانو اونۍ کې به تر 1 میلیون پورې افغان کډوال له پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه سي. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواري پر پورت کې باوري.
افغانستان کې د اروپای ټولنې دفتر وایي چې د 1.2 میلیون یورو د نوې مرسته به په دغه هیواد کې په ځانګړي ډول د ښځو، انجنو، داخلي بې ځای شو کورنیو او هغوی چې د بې ځای کېدو له امله اغېزمن شوي، د روغتیا، تغذیې، پوهنې او د څښلو د اوبو په برخو کې په مصرف ورسیږي. افغانستان لپاره د اروپای ټولنې شارجه پیرې میرمن راپیلا یودی چا د شنبې په ورځ د اکسپرت ټولنیزه شبکه کې په لنډ ویډیو پیغام کې ویلي چې دا ټولنه د افغانستان د میرمنو، نارینه او ماشومانو ترڅنګ بیرمن یو دی چویلی
ټوډی ایم هیر ټو اناونس ا نیو اډیشنل فاندینګ
اروپای ټولنې د کډوالو راستنیدونکو بې ځای شو او د هرات زلزله ځپلو خلکو سره د لومړنۍ ورته د سمبالولو په برخه کې نږدې 1 میلیارد افغانۍ اضافي بودیجه ځانګړي کړې ده. بیرمن یو دی چویلی چې دا پیسې د مرسته شو هغه پیسو سربېره دي چې دغه ټولنې یو مش وړاندې اعلان کړو. د اروپای ټولنې د دې مرستې د مخه د جرمني سفارت د نومبر په اجتماع د اکسپرتولیزه شبکې کې لیکلي چې د هرات ولایت زلزله ځپلو او له پاکستان څخه ستنیدونکو افغان کډوالو ته د مرستو د برابرولو لپاره افغانستان سره د 2 میلیون یورو مرسته کوي. اروپای ټولنې د مرستو اعلان په داسې حال کې کړی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا ویلي چې هرات زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 1.3 میلیون ډالر ته اړتیا لري. وچا د نومبر په 19 د اکسپرتولیزه شبکې کې لیکلي چې د زلزله ځپلو له ډلې تر اوسه 210 او 300 کسانو ته درستی برابر کړی او 215000 کسانو ته د مرستو د برابرولو لپاره 1.3 میلیون ډالر څخه زیات پیسو ته اړتیا لري، خو تر اوسه پورې یوازې ورسره 2.5 میلیون ډالر مرسته شوی. همداشان د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې له پاکستان څخه د افغانستان سرحد ته د سلجونکو 1 میلیون افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د سبا 20 میلیون ډالر د بودیجې د کمبود سره مخ دی. افغانستان لپاره دغه پروګرام وایان زیات ساپیا وایي چې د خوړو نړیوال پروګرام د نومبر په میاشت کې د 2500 څخه زیات سلجونکو کډوالو سره د خوړو مرستې کړي.
اما با زمستان سخت پیش رو و بحران مالی گسترده پروگرام غذایی جهان، بقای این خانواده ها در خطر است. ما برای کمک به 1 میلیون عادت کنندگان برنامه ریزی شده در مرز و برای زنده ماندن آنها در زمستان پیش رو در مناطق بازگشتشان نیاز فوری به 27.5 میلیون دلار داره.
دغه پروگرام د نوامبر د 3 په ویلامه کې ویل چې له پاکستان څخه د افغانستان سرحد ته اکثر سلجونکو کورنۍ په ډېری بیوزلۍ او ناامیدۍ کې ستنیږي چې بیرنۍ مرستو ته اړتیا لري. د بودیجې د کمبود له امله د روان کال د اګست په میاشت کې د خوړو نړیوال پروګرام د اعتبار شو چې په افغانستان کې د 10 میلیون مرستو ته اړو افغانانو باندې خپلې مرستې بندې کړي. د 2020 کال د اګست په میاشت کې په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیا رسېدو وروسته یوې خوا افغانستان سره د نړیوال ټولنې مرستې کمې شوې او د بلې خوا د زری پرله پسې کلونو وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله په دغه هېواد کې اقتصادي بحران پراخه شوی. د دغو ستونزو ترڅنګ د هرات ولایت کې درې پرله پسې زلزلو او زلزلو وروسته له پاکستان او ایران څخه په زیات شمېر د افغان کډوالو ډلې ستنېدل هم په دغه هیواد کې بشري ناورین لا پراخه کړې. ملګرو ملتونو ویل چې د هرات ولایت کې د رښتر په کچه شپږ شلې درې درجې په درې پرله پسې زلزلو کې له 1500 څخه زیات کسان مړ شوي او له 2000 څخه زیات نور کسان ټپیان شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا د راپور له مخې د هرات ولایت په زلزلو کې له 3300 څخه زیات کورونه په بشپړ ډول ویجاړ شوي چې اکثریت یې دغه ولایت د زندهجان په ولسوالۍ کې ویجاړ شوي دي. د بلې خوا د پاکستان حکومت د اکتوبر د میاشتې په درېیمه د دغه هیواد څخه د 1.5 میلیونه قانوني اسنادو نه لرونکو کډوالو چې 1.3 میلیونه یې افغانان دي د ایستلو پرېکړه وکړه. ملګري ملتونه وایي چې دغه اعلان وروسته تر اوسه له پاکستان څخه 3000 او 1000 کډوال د تورخم او چوند سپین بولدک سرحدي لارو افغانستان ته ستانه شوي. همداشان د ایران د کورنۍ چارو وزیر ویلي چې تر 3000 پورې قانوني اسنادو نه لرونکو افغان کډوال یې له افغانستان ته شړلي دي.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلی شئ.
کلمالتیامو د تل پشان مننه. قدر من اوریدونکو، پر غزه د دوهم ورځې په مخه د اسرائیل سخت بمباری روانه ده. لسباندی یوې اونۍ وروسته د اسرائیل او حماس ترمنځ د نړیوال ټولنې د هڅو سربیره اوربان مات شو. اسرائیل پر غزه حمله پیل کړې ده او اسرائیل او حماس یو په بل د دې اوربان د ماتېدو تور لګوي. نور تفصیل پر پورت کې ووري.
لنګ دې یوې ونې وروسته د غزې او اسرائیل د جنوب خلک پرون یو ځل بیا د چاودنو او بمباریو په غګونو له خو براوي کښول. د اسرائیل پاوز وایي چې جنگي الوتکو یې پرون د ورځې پترس کې په غزې کې څباندې 200 اهداف وشتل. د موقتی اوربند وروسته د جګړې په دویم ورځ د مصر سره په پولې رفاه کې او د غزې په جنوبي برخه د خان یونس سیمه کې ویجاړه رامنځته شوی. اسرائیل ادعا کوي چې حماس د اوربند مودل پایته رسیدو مخکې د دې هیواد پر خاورې د توغندیو ډزې کړې دي. اسرائیل او حماس پر یو بل د اوربند ماتولو تورونه لګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د اسرائیل سره هم نظر دی او حماس د اوربند په ماتولو تورنوي.
حماس هم مخکې لدې چې د اوربند موده پایته ورسیږي خپل ژمنې ماتې کړې. دوی پر بیت المقدس خونړی برید وکړ. په دغه برید کې د امریکایانو په ګډون درې کسان ووژل شول. حماس مخکې لدې چې اوربند پایته ورسیږي پر اسرائیل راکټونه وتوغول. لکه څنګه چې ما وویل، حماس د بندیانو د آزادولو په تړاو له خپلو ترسره کړیو ژمنو په شا شو.
وروسته لاغه چې د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر اسرائیل ته خپل سفر پای ته ورسوه، د حماس او اسرائیل ترمنز اوربند پای ته ورسید. حماس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تورن کړی دی چې د اسرائیل لومړی وزیر ته د بریدونو پایلولو اجازه ورکړې ده.
طرف اسرائیلی
پرون درو خانه و چې اسرائیل بیرته جګړې ته ستنېدل غواړي. منځګړو د اوربند غزاولو لپاره څو وړاندې زونه وړاندې کړل. موږ له دوی څخه درې ومنل، خو له دغه سره سره د اسرائیل لوري هر ځل نه نه وویل.
د حماس سره د سلو نه ډیر برمته شوي اسرائیلیانو د موجودیت سره سره که دواړه اړخونه موافقه وکړي یو بل اوربند هم پیلیدای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن ویلی دی د یو بل اوربند پیلولو هڅې کوي. هغه یو ځل بیا له اسرائیلو څخه په لویه کچه د فلسطینیانو د بې ځایه کېدو او د اړینې زیربنا د تخریبولو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. بلنکن همدارنګه وروسته لاغه چې جګړه پای ته ورسیږي د غزې پر راتلونکي د باس کولو غوښتنه کړې ده.
غزه به څه ډول اداره کیږي؟ د دې امنیت به څوک نیسي؟ موږ به غزه څه ډول بیا له سره جوړو؟ او له هر څه مهمه دا ده چې موږ به څه ډول یوې دایمي او پر عدالت ولاړې سولې ته رسیږو. او زموږ لپاره یقینا دغه بحث باید پر یو فلسطینی دولت جوړېدلو متمرکز واوسي.
د دې اونۍ په پیل کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس ته وویل چې امریکا په فلسطینی سیمو کې پر میشتو یهودي ناقلینو د امریکا د ویزې بندیز لپاره چمتو ده. پر اسرائیلو د نړیوالو سختو فشارونو د زیاتیدو سره د بایدن اداره هم د اسرائیلو په اړه د سخت دریز اشاره کوي. بلخوا د حماس او اسرائیلو ترمنځ د ترسره شوې جګړې بشري تلفات دراند دي.
It's around 1000 children have had
په دې تیره اونۍ کې د شاوخوا زرو کوچنیانو له زنګونونو د پاسه او یا لاندې پخې پرې شوي، د ځینو دواړه پخې پرې شوي دي. دا ډېره بې حسي ده چې یو ځل بیا موږ هماغه حالت ته ورګرځو.
ملګري ملتونه له اسرائیلو غواړي چې نړیوالو بشري قوانینو ته درناوی وکړي او ملکی وګړو ته زیان ونه رسوي. اسرائیلي پوځیان وایي دوی د دغه چارې د ترسره کولو تابع کړي ده. برښنا عمر خلد، امریکا غږ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه تم چې د ترګورو ډلو د ځپلو په اړه د افغان طالبانو څخه درلوده پر ځای سوي نه ده او له دې کبله اسلام آباد خوابدې دي. د یاد وزارت وایاندی ممتاز زهرا بلوڅ ویلي هغوی د ترګورو ډلو په وړاندې د اغیزناکه اقداماتو غوښتن کړي. افغان طالبان وایي په افغانستان کې بهرنیو ترګورو ته د فعالیت اجازه نه ورکوي. نورحال په دې راپور کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوڅ د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس ته ویلي هغوی د طالبانو لخوا د هغو ترګورو ډلو پر ضد چې په پاکستان کې بریدونه کوي د اغیزناکو اقداماتو غوښتنه کوي.
دا چې موږ د افغان چارواکو یعنی طالبانو څخه د کومو پایلو تملرو او هغه پایلې نوینو لعملی موږ په روخانه ډیر نهیلی شویو. موږ باور لرو چې د خبرو چینلونه باید دوام وکړي او موږ باید دغه تروریستي ډلو پر وړاندې د اغیزمنو اقداماتو په برخه کې پر افغان مقاماتو باندې تاثیر اچولو ته دوام ورکړو.
میرمن بلوڅ د خیبر پښتونخوا ایالت د بنو په سیمه کې د تیرونې بریټ پاړه وویل چې وګړي د پاکستاني طالبانو کاربولي کوم چې د افغانستان په خاور کې فعالیت کوي. خو افغان طالبانو تل د اسلام آباد دا ډول اداوي بیا اساسه بللي او ویلي دي چې تر هغه ډلو ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه ورنکړي. بلخو د پوځي چارو یو شمیر کارپوهان د پاکستان د پوځ او استخباراتو ترمنځ اختلافات ته اشاره کوي او وایي چې حکومت په دې ډول څرګندونو سره غواړي چې هغه اختلافات پټ کړي.
او دا چې دوی ولې دا انوونه په دې خاطر چې دوی خپل وسله نور مشکلات نه کومي چې لري کله چې ټي پی موضوع ده چې په خپل جوړ کړی دغه نظام او کله افغاني طالبان دي اندا فقط دوی غواړي چې په دې ثبوت خپل ضعف او ناتواني په اصطلاح سره پټ کړي.
تر دې مخکې د پاکستان د لنډمهاله حکومت لومړي وزیر انور الحق کاکر هم د پاکستاني طالبانو په وړاندې د افغان طالبانو د اقداماتو غوښتنه کړې و. او د چارو شنونکي وایي پاکستان غواړي په دې ډول څرګندونو سره ځان د ترهګرۍ قرباني وخی.
خو پاکستان غواړي چې د بینملي ټولنې توجه هم ځان ته راجلب کړي، خپل ځان قرباني وشي د تروریزم په مقابل کې او دا وشوي چې د اصلي مرکز په افغانستان کې دی. پاکستان په دې پوهیږي چې افغانستان منځوي دي، طالبان منځوي دي، طالبان افغانستان او تر ډېر بد شهرت ورکړي دي. لهدا دوی کولای شي چې خپل الزامات ته واقعي بیس او بنسټ پیدا کړي.
د 2023 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې پر نظامی تاسیساتو او نظامیانو بریدونه زیات شوې دي. د پاکستان د کرکیچ او امنیتی څیرونو د انسټیټیوټ د معلوماتو له مخې د 2023 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په ترهګریزو بریدونو کې 90% زیاتوالی راغلی دی. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
اتصال زموږه ساسي پای وستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواسق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې
قدر من اوریدونکو وروسته له هغه چې په سوداګریزو توکو بار څلور زره لارې د پاکستان د کراچي په شار کې د پاکستان د حکومت لخوا ودرول شوې د افغانستان د سوداګری او پانګونې خونی له طالبانو غواړي چې د واخان لار دې د دوی پر مخ پرانیزي. نور تفصیل په دې راپور کې ووري.
له څکم درې میاشتو را په دې خو د پاکستان په کراچي شار کې د افغان سوداګرو نږدې څلور زره په سوداګریزو توکو بار کانټینران ایثار ولاړ دي. په دغه کانټینرانو کې د وچې میوې، افغاني کالو او نور توکو ترڅنګ داسې توکي هم شته چې سوداګرو په وینا د ژر خرابېدو د ګواښ سره مخ دي. وروسته له هغه چې دغه موټرانو د ایثارولو سره افغان سوداګرو ته په میلیاردونو افغاني زیان واوښت، د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د افغان سوداګرو په ملکیا په کابل کې د بدیل لارې د رامنځته کولو هڅې پیل کړې دي.
موږ د افغانستان د اسلامي امارات څخه زموږ خواهش دی چې موږ ته د واخوان کوریډور پر سړک باندې کار شروع کړي. واخوان کوریډور د کابل څخه در واخوان کوریډور پر تقریبا چې موږ د چین سرحد تر شیجو 0 کیلومتره یا څه کمه لار ده، موږ غواړو چې د جې لارې څخه نور استفاده وکړو. د افغانستان خصوصي تور به په مالی لګښت کې په ټول پلازا کې به د افغانستان د اسلامي امارات سره ګام په ګام او ژب په ژبه ولاړې د جې لارې په جوړولو سره.
بلور ته افغان سوداګر وایي چې دوی تیار دي چې د واخان کوریډور تر څنګ نور لوی لارو ملي اقتصادي پروژو په بیا رغونه کې خپل ونډه واخلي تر څو د پاکستان له احتیاج څخه خلاص شي.
دا لاره چې بند شو ډیر زیات موږ ته تاوان رسیدلې سوداګر ته، ولی چې تاسو وګورئ دوه میاشتې شو څلور زره کانتینر هلته بند دي او یو خو هغه دي چې سمالونه تاریخ چلالی هغه تاریخ ختمیږي یا نقصان دادی او بل دادی چې هغه دمرج خوري بل نقصان دي. بل چې زمونږ د سرمایه بهال ته بند شو په دې حساب کې با میلیونونو ډالرو کې افغان سوداګر ته تاوان رسیدلې دي.
دې قسمت پروژه های ملی از طرف اتاق دولت سرمایه‌گذاری افغانستان پیشنهاد شده و ما ان شاء الله امیدوار هستیم که امارات اسلامی همه پروژه های بزرگ ملی بالخصوص در بخش شورای کابل قندهار و بخش رای سالنگ و کابل شمال که سرمایه‌گذاری بیشتر صورت گرفته و ان شاء الله امیدوار کننده است و ما من حیث تجربه ملی ان شاء الله حمایت همه جانبه خود را از پروژه های ملی بالخصوص راه بدیل خود داشتیم.
بلخواد اقتصادی چارو شنن که وایی چه پاکستان تل ده افغان سوداگرو لستونزو ناور سیاسی استفاده کرده ده. دوی پا خبره چه اوست دیه وقت را رسیدلی چه ده افغانستان ده سوداگری مخل جنوب سخه ده شمال خواته سی.
ده افغانستان سرپرست حکمت پده بر حکیدان ده مسئولیت داره چه ده غصی گوانده هیوادون تالیخ پلو سیاسی او اقتصادی افزار وسیله پر وقت او مناسب جواب ورکړي. همدارنګه افغانستان سرپرست حکومت کولی شي چې د شمالي لارې له ایران، تاجکستان، ازبکستان، چین او نورو هیوادونو سره د اقتصادي دریځونو او اقتصادي قراردادونو د پراختیا پر اساس د افغانستان او د افغانستان تجارانو د تجارت سم د جنوبي سم څخه شمالي سم ته راوړوي.
افغان سوداګرو تل ویلي چې پاکستان د ټولو نړیوالو او موجوده اقتصادي تړونونو څخه په سرغړونه له دوی سره ناوړه چلند کوي. د افټا تړون چې په 2013 کال کې د افغانستان د وخت له جمهوریت دولت او پاکستاني لوري سره لاسلیک شوی دی چې لمخې به د افغانستان او پاکستان سوداګری ستوکي به له کومې ستونزې د ځنګړو شرایط پر اساس پر ځنګړو لارو تګ راتګ کوي، خو په وار وار د پاکستان لوري دا تړون ته پښو لاندې شوی. د چ طالب چارواکي به وتوانی چې د پاکستاني سوداګرو پر مخ به د افغانستان لارې وتړي کنه لا څرګند نه ده. شمساریان، امریکا ژغ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایواز یو اخباینی غنو باور بایلو. د د نورین پر مهال دی وی خیراتون کله پاره زمو خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکوی د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکو
پورتونه ته دوام ورکوو ساینس پوهان وایي چې په 2023 کال کې د امازون حوزه په انساني تاریخ کې تر ټولو سخته وچکالی تجربه کړې ده. په تیرو څو میاشتو کې په دغه سیمه کې سندونو او د اوبو په ډنډونو کې اوبه په بې ساري ډول کمی سوي دي. اما په دې وروستیو څو ورځو کې د دې سیمې په سندونو او ډنډونو کې اوبه بیرته زیاتې سوي دي.
د اکتوبر د میاشتې په لومړیو کې د امازون سیند شاړو ته ورته و. د برازیل په شمال کې د ماناواس په سیمه کې په یو وچ شوي سیند کې یوه کښتۍ نښتی ده. دې ته څیرمه کبنیونکو خپلې کښتۍ له سیندونو بهر ایستلې وې. آن وړو قایقونه یا کوچنۍ کښتۍ د استفادې وړ نه وې. امازون سیمه چې د نړۍ دویم لمبر زیات سیندونه لري په بشپړه توګه په وچېدو ښکارېدل. په انساني تاریخ کې د امازون په سیندونو او ډنډونو کې د اوبو دومره کمیدل د مخینه دی.
دا په رښتیا ډراماتیک دی. موږ د بارانونو ناوخته کېدلو، اوږدمهاله وچکالۍ، د اوبو د کچې د کمیدلو، د ګرمو اوبو او نورو چې په اوبو کې د ژو پر ژوند او ځنګلونو اغیزې کوي د رامنځته کېدلو اټکل کولو. تاسې به نور ځنګلي اورونه وګورئ. دا لا ورده مخه رامنځته کېږي. ونې له دې عمله چې اوبه کمې دي له منځه ځي. اساسا دوی د تندې له امله وچیږي.
فلیپ فیارنسایډ تر څلوېښتو کلونو د زیاتې مودې راهیسې د امازون پر ځنګلونو کې څېړنې کړي دي. نوموړی د هغه بینالدولتي ډلې چې پر اقلیمي بدلون څېړنې کوي غړی دی. دغه ډلې په 2008 کال کې د نوبل د سولې جایزه هم ګټلې ده. هغه په دې اړه چې د امازون سیمه له اقلیمي اړخه پر کوم لور روانه ده ریښتونی دی.
دا هغه څه دي چې په راتلونکي کې د بدترېدو اټکل کیږي. دا باید په دې اړه چې موږ د نړۍ تودوخه او د ځنګلونو پرې کول کنټرول کړو یو خبرداري وي. موږ د اوبو د بندونو په جوړولو، ځنګلي اورونو، د ونو د پرې کولو او د سیندونو د ککړولو لارې د هر څه ته په خپل لار واره کړي.
د مناواس څخه 50 کیلومتر لرې د اوبو د سرچینو په سیمه کې له 200 څخه زیات ګلابي نه انګان د سپتمبر او نوامبر ترمنځ موده کې لمنځه ولاړل.
دا لومړی ځل دی. د دې زیات اندېښمنون کې اړخ دا دی چې په ټول امازون کې د پېښه د امازون په منځنۍ سیمه ټي پی کې رامنځته شوې ده.
د برازیل د امازوناس ایالت مرکز ماناویس په یو وړوکي کلی کې خلکو د څښاک اوبو لپاره ځمکې کیندل پیل کړي دي. په تیر څو اونیو کې بیا بارانونه وشول او په سیندونو کې د اوبو کچه لوړه شوه. د برازیل د حکومت اټکل مخې په امازون کې سخت وچکالۍ له 500,000 څخه زیات نفوس اغیزمن کړی او لا هم ډیر نور خلک اغیزمن کیږي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
او روغتیایي مسؤلین وایي چې د هوا په تغیر سره د جنوبي ولایتونو د هیواد ټولو سړو سیمو ته د واکسین رسولو نوي هڅې پیل کړې دي. نور حال د صدیق الله صدیقي پر راپور کې وایي
په جنوب کې د کندهار په شمول د روزګان او زابل غاړې د سیسمسته چې د ژمي په موسم کې کملاتي لارې د واور او رښتونو په واجه تړل کیږي. د کندهار غورک مینشین او د شاولې کوټ ولسوالۍ سړې سیمې دي. د غره زابل او روزګان ولایتونو په بشپړه توګه سوړ ژمي لري چې زیاتو برخو ته غزيدلې لارې هم خامه دي. د پولیو پر ضد مبارزې د ملي مرکز مسول ډاکټر نیکولی شاه مومن وایي چې په همدې وجه تیاری سره وسخنی ولې ترڅو هر ماشوم ته پر خپل وخت پولیو ضد واکسین ورسوي. د زیاتوي چې لټول ممکنه لارو څخه په ګټه اخیستنه هڅه وانه د چټول هغو سړو سیمو ته پر وخت پولیو ضد واکسین ورسوي چې ورسته د یخنی لکباله تاګ را تاګ ورته ستونزمن کیږي.
د پولیو پروګرام کمپاینونه په ټولو سیمو کې اړوند شرایطو او امکاناتو ته په کتو سره ترسره کیږي.
په جنوبي ولایتونو کې ټول 1.5 میلیونه ماشومان د واکسین لپاره هدف ټاکل شوی چې نیمه نه پوسې د سړو سیمو اوسیدونکو ماشومان دي. دا مهال تر بل هر وخت زیات د خوارځواکۍ په ناروغي اخته ماشومان د جنوب روغتي مرکزونو ته راوړل کیږي چې تشویش دا دی چې ژر د ګزړ وایروس ښکار کېدلای شي. د ناروغ ماشومانو د کورنۍ غړي وای چې مخکې د ژوند د بوختیا او لامل کلو ماشومان ماشومان وقایع ته سم پاملرنه نه کړي. خان محمد روزګان ولایت وسیدونکو ډاکټر وايي چې که څه هم په سړه هوا کې د تودې هوا په پرتله د پولیو ناروغي وایروس پیاوړی نه وي، خو دا تر ټولو ښه فرصت ګڼي چې کورنۍ په روغتي مرکزونو کې د نورو ناروغیو د واکسین ترڅنګ د پولیو واکسین هم خپلو ماشومانو ته عملي کړي.
د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.